د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغ لاست د ماپښین 2 بجې سوي. السلام علیکم، زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د قهرجنو خلکو لخوا په هوهلو ډبولو وژل سوي افغاني میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوي. دا به هم واورو چې امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړی چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او پکښې لسګونه کسان وژل سول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري، څو اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي، او همداراز به واورو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین څخه غوښتي دي چې اوکراینۍ پیلوټه نادیا سافچینکو له زندانه خوشې کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستادکسیک څخه اورو.
السلام علیکم، د خبرونو سرټکی. له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال وباله. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي تر سبا پورې به هم د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. بشپړ خبرونه له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 لمریز کال د خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال بللی دی. د دې ادارې د څار د برخې مشر صدیق الله توحیدی نن په یو کانفرنس کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د نای د کلنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 116 پیښې دوی ثبت کړي دي. او خو د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو راپور کې د خبریالانو حالت د اندېښنې وړ وباله، او ویې ویل چې د خبریالانو په وړاندې د تیر کال په نسبت تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او د هغې د مبارزې د څلی پرانیستی وکړه. دوی پر افغان حکومت په خاصه توګه پر ولسمشر غږ وکړ چې د فرخوندۍ په قضیه کې باید عدالت وشي. فرخونده تیر کال د کپ په 28مه د شاهدو شمشیري جومات ته نږدې په دې تور چې ګواکې قرآن پاک ته اور ورته کړی دی، د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه، او بیا یې جسد هم وسوځول شو. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوینې ښیي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنې سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه دوام ولري. ښاغلي برمک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په ځینو سیمو کې ښایي دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب هم شي.
د 15
نه تر 13 نیټې پورې وړاندوینه شوې چې ممکن هوا په همدې شان باراني واوسي. په ځینو ځایونو کې د بارانونو شدت زیات وي، د اټکل له مخې ممکن په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راووزي. ښاغلی برمک وایي د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د هوا پیژندنې یو شمېر نړیوال اژانسونه هم وړاندوینه کړې چې ښایي په همدې مودې کې د طوفان یوه څپه هم له افغانستانه تېره شي. او په بغلان کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 640 کورنیو سره مرسته وشوه. د بغلان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دا کسان تر ډېره ډنډغوري او ډنډ شهابالدین د سیمو اوسیدونکي دي چې ورسره د اوړو، غوړیو، مالګې، خرما او بسکویټ مرسته شوې ده. اخو کومو کورنیو چې دا مرستې ترلاسه کړي د ورسېدلو زیانونو په پرتله یې ډېرې کمې بللې، خو بیا یې هم ویلي چې ژوند به پرې وچلوي. او د سپورت په اړه دا چې پوره 4.5 ساعت وروسته به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د شلاوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې لومړی شلاوریزه لوبه وشي. دا د افغانستان لپاره په نړیوال شلاوري جام کې په دویم دور کې لومړنۍ لوبه ده چې د آی سی سي له یو بشپړ غړي هیواد سره کوي. مه هیروي لنډې د میورسته هم بهرني خبرونه مه هیروي.
د کورتستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیل شوې ډلې په انقره کې د مارچ 13 منټې د برید مسولیت ومانه. په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي وو. د کورتستان د خپلواکۍ شاهین پونم ډلې په یو بیان کې چې نن په ویب سټ کې خبر کړی دی ویلي دي چې د مارچ په 13 ماښام یو ځان مجنون کې د ترکیې د فاشیستي جمهوریت په مرکز کې د برید وکړ او موږ د دې حملې مسولیت منو. دې ډلې ویلي دي چې دا حمله د هغو پوځي عملیاتو په ځواب کې شوې ده چې ترکیې ځواکونو د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردانو پر ضد ترسره کړی وو. د مارچ د 13مې حمله درې اونۍ وروسته تر دې وشوه چې په ورته ډول د موټر بم په حمله کې په انقره کې 9 تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم د کردانو د خپلواکۍ شاهین ډلې یا پی ای کې په غاړه اخیستی و. تمه ده چې په سوریه کې د کردانو مشران د یوې بېلې فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي، که څه هم د امریکا متحد ایالتونو ویلي دي چې دا نوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. داسې ښکاري چې له دې سره به د ترکیې متحده جبهه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد جنګیږي کمزوري شي. کردان د داعش په وړاندې تر ټولو اغېزمن ځواکونه دي، خو انقره ویره لري چې د کردانو د یوې خپلواکې سیمې له رامنځته کېدو سره به شایي د ترکیې دننه د کردانو سیمې له ګواښ سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري څو اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسېږي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ډونالډ توسک وویل لا هم له ترکیې سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا شته. دا لیدنې کتنې د بلجیم په مرکز بروکسل کې ترسره کېږي. د دې موافقې لومړنۍ طرحه نږدې 10 ورځې مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د غونډې پر مهال وړاندې کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي پلان راتلونکي کې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د اسرائیل ولسمشر ریو روین ریولین چې ماسکو ته سفر کړی دی تېره ورځې له پوتین سره د غونډې پر مهال له هغه وغوښتل چې په سوریه کې د جګړې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه اوس د اسرائیل او سوریې ترمنځ د ګولان پر لوړو کې ځای پر ځای دي او د سرحد څارنه کوي. اسرائیل د سوریې په جګړې کې بې پرې دریځ خپل کړی دی، که څه هم په سوریه کې څو ځله د حزب الله د ډلې د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچنکو له زندان خوشې کړي. باراک اوباما تېره ورځ په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او همدا خبره یې ورته وکړه چې نادیا سافچنکو خوشې کړي. نادی د نه خوړلو احساب پیل کړی، پر دې تور لګېدلی چې قتل یې کړی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې د منسک د سولې تړون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې بېګناه زندانیان خوشې کړي. په هغه بیان کې چې په کیف کې د امریکا د سفارت په ویبسایټ کې خپور شوی دی، د وسترو صنعتي هیوادونو لپاره د کیف استازي هم د نادی سافچنکو د روغتیا په برخه کې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې څخه یې غوښتي دي چې د منسک له تړون سره سم دا خوشې کړي. روسی چارواکو 40 کلنه نادیا تورنه کړې ده چې د هوان د ډزو پر مهال دوه روسی خبریالان وژلي دي. روسی څارنوالانو د دې تور په حکم له محکمې غوښتي دي چې نادیا 20 کاله زندان کړي. د کاسوو پولیسو پرون وویل چې 2 تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل شوی چې د کاسوو له ځوانانو سره یې مرسته کړې چې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل شوي هم دي. د پی ډی په نوم دوهم مشکوک کسم داعش ته د دوو وسلوالو د جذبولو په تور نیول شوی دی. د خبرونو پای.
ل احمد چې برڅخه مو د نړۍ خبرونه اوریدل، د ازادي رادیو د خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو وژل سوی افغان میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوی. امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او په کښې لسګونه کسان وژل سول. دا به واورو چې د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبریالانو مرکز 1940 لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک کال بللی دی.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې نن به د 20 اوورونو د نړیوال جام په 2م پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د نن ورځې د لوبې په اړه درته معلومات درکوو. د خپرونې په 2مه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل هیرول مه هیرول. دا ازادي راډیو ده. لسګونه مدني او شذینه فعالانو نن په کابل کې د فرخوندې د وجلو لومړی تلین ولمانځه. د فعالانو چې د فرخوندې د وجلو په سیمه شاهد شمشیره جماعت سره راټول سوي وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ټینګ کړي. فرخونده تیر کال شاهد شمشیره جماعت ته نږدې د قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو ووژل سوه. زموږ همکار حدیث پردیس همدا مهال د فرخوندې د وژلو په سیمه کې دی چېرته چې خلک د فرخوندې یاد لمانځي. پردیس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
مهرباني
وکړئ. بشیر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویلې نن د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چېرته چې ځان دا اوس ولاړ یم په لسګونو مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو لومړنی تلین په شالداره مراسمو سره ولمانځه. مدني فعالانو د همبستګۍ دوګم ځینې غړو د فرخوندې د وژلو په یاد هغه څلی هم پرانیستی چې د فرخوندې د وژلو په ځای کې جوړ شوی دی. فعالان بیا انتقاد کوي چې حکومت د فرخوندې په قضیه کې بېغوري کړې او حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. دوی وایي تر هغې چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې ټولو ښکېلو کسانو ته د قانون مطابق سخته سزا ورنه کړل شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. فرخونده ملک زاده تېر کال د هود د میاشتې په 28مه نېټه د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د یو شمېر قهرېدلو کسانو لور دی په دې پلمه په خورا بې رحمۍ ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې اور اچولی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې موده وړاندې د فرخوندې په قضیه کې ښکېلو دیارلسو کسانو ته خپله وروستۍ فیصله واورولو خو ولسمشر دغه فیصله په دغه فیصلې کې د دې غور لارښوونه وکړه. بشیر صاحب دلته راټول شوي مدني فعالان ټول په یوه خوله دا وایي چې حکومت باید فرخوندې په قضیه کې عدالت ته جدي پام وکړي او دوی وایي چې د دغې قضیې نه تقریبا یو کال تېرېږي خو لا هم په هغه شکل چې لازم و دې قضیې ته رسېدنه نه ده شوې او که چېرته بیا هم په دې بحث کې بېغوري کېږي نو دوی به خپل مدني اعتراضونه پیل کوي او بیا به د دې مدني اعتراضونو ټول مسؤلیت هغه شاته ورګرځي چې څوک که د قضیه کې بېغوري کوي او انتقاد لوی انتقاد یې همدا ده چې ولسمشر په دې برخه کې باید جدي غور وکړي او دغه قضیه کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي.
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس و چې د کابل څخه یې د فرخوندې د وژلو د لومړي تلین په اړه معلومات راکول.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د یار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو ده اوس په اورو چې امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د دوی د تیروتنو په نتیجه کې تیر کال په قندوز کې په یوه ولسي روغتون برید کې لسګونه کسان وژل شول. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پرس د خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل راوړوي.
دولس امریکایي پوځیان د قندوز په یو روغتون د تیر کال د اشتباهي برید له امله تنبیه شول خو کوم جنایي تور ورباندې لګول شوی نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه کسانو ته د هغو تیروتنو له کبله سزا ورکړل سوه چې په نتیجه کې په تیرې اکتوبر میاشت کې د بې پولو ډاکترانو په ولسي روغتون برید وشو او دو څلوېښت کسه پکې ووژل شول، سره له دې چې څرګنده نه ده چې دغو پوځیانو ته څه ډول سزا ورکړل سوې، خو تر ډیره ګمان کېږي چې دغه سزا به اداري وي. په ځینو ورته مواردو کې توبیخي لیکونه د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره مؤثر تمام سوي دي. د امریکا اردو مخکې ویلي و چې د ځینې پوځیانو وظیفه وځنډول سوه خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. چارواکي وایي په تنبیه شویو کسانو کې هم افسران او هم سربازان شامل دي خو کوم جنرال پکې نشته. دغو چارواکو چې د اقداماتو د تفصیل ورکولو اجازه نه درلوده او د خپلو نومونو د اخیستو څخه یې ډډه وکړه وویل چې د تنبیه پروسه تکمیل شوې ده. د بې پولو ډاکترانو د سازمان یوې ویاندې ساندرا موریلو وویل تر څو چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو اقداماتو په هکله دوی ته مستقیم معلومات نه وي ورکړي یا یې اعلان کړي نه وي دوی یې په هکله کومه تبصره نه کوي. په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو په روغتون باندې د امریکا د ځنګلو ځواکونو یوې ای سی یو سلو دیرش ډوله الوتکې تیر کال هغه مهال برید کړی و چې طالبانو د ښار پراخې سیمې لاندې کړې وې او په ځینو نورو برخو کې د دوی او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ روان و. بی پولو ډاکټرانو د امریکایي الوتکې دغه برید یو سخت او وحشي یرغل ګڼلی و او د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې وه، خو دغه ډول تحقیقات ترسره نه سول. جنرال جان کیمبل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان و، دغه برید یې له غمه ډکه داسې یوه پیښه وګڼله چې په اصل کې د بشري تېروتنې څخه چې مخه یې نیول کېدای شوه رامنځته شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبريالانو مرکز دیار لسو څلور نیویم لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره لستونزو ډک کال وباله. دې بنسټونو نن د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپورونه خپاره کړل. د دوی سروې ښیي چې په دغه کال کې خبريالان او د رسنیو مسؤلین د تیرو کلونو په نسبت زیات ځورېدلي او په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې او د افغانستان د خبريالانو د مرکز له نظره یو زر درې سوه څلور نویم لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره د نورو کلونو په نسبت له ستونزو ډک او خونړی کال و. دا ادارې وایي په دې کال کې افغان خبريالان نه یوازې دا چې ګواښل شوي، وهل شوي او زندانونو ته اچول شوي، بلکې وژل شوي هم دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی یو سل شپاړس قضیه ثبت کړي دي.
یک رقم درشت از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در
دوبل د خبریالانو یو لوی رقم مو ثبت کړي چې په څوارلسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. په څلور نویم لمریز کال کې دولس خبریالان وژل شوي، درویش ټپیان، پنځلس ګواښل شوي او درې شپېته توهین شوي دي چې ټول یې یو سل شپاړس مورده کېږي
که مجموعا یک سل شانزده مورد را احتوا میکنه.
د نای راپور وایي په دې قضیو کې شپږویشت فیصده حکومت، څلور شپېته فیصده طالبانو، یوویشت فیصده نامعلومو کسانو او یو فیصد بهرنیو ځواکونو پورې اړه لري. په راپور کې راغلي چې اوس هم خبریالان اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري او په رسنیو کې د ښځو ونډه مخ په کمېدو ده. راپور وایي په دې کال کې د طلوع ټلویزیون د اوه کسانو وژنه یوه دردونکې پیښه وه. په دې ورځ د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د وضعیت په اړه خپل یو کلن راپور خپور کړ او د دې تر څنګ یې ځینې خبریالان وستایل. د خبریالانو د وضعیت په اړه د دواړو ارګانونو په راپورونو کې لږ څه توپیر لیدل کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز رئیس احمد قریشی وویل په څلور نویم لمریز کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې د درې نویم لمریز کال په پرتله پنځه اتیا فیصد زیاتوالی راغلی دی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و جنسی.
دوبویل د افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو دولس میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د خشونت یو سل نولس قضیه ثبت کړي دي. دا شمېره په تېرو کلونو کې یو سل درې قضیه وي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو شپږ شپېته، د محدودیتونو دوه ویشت، د توهین او سپکولو نه، د فزیکي چلند شپږ او د غیر قانوني اظهارولو او پوښتلو اووه قضیې ثبت شوي دي. افغان خبریالان وایي ناامني او ډول ډول ګواښونه سبب شوي چې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خپلې دندې خوشې او یا له هېواده ووځي. دوی وایي حکومت چې کومې ژمنې د خبریالانو د خوندیتوب په حق لکړي تر ډېره ځایه له یاده ایستلې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونی یوازې د یو ګمان په حد کې بللی. د جمهور رئیس مرستیال ویانس سید ظفر هاشمی وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هیسم 2014 کال له ستونزو ډک کال وباله او ویویل چې د حکومت د بقا خوندیتوب به یوه لویه ازموینه وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمي دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده.
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پدی سر بیره چه افغانستان د سولید پروسی ده برلی کدو لپاره هدزی کهو دیتا هم چه متوالی لرو چه ده هیواد ده امنیتی سکتور لطولو رمینسته که دون که ستوندو سره مبارزه اکلو. یاد دیوی چه پا دو دور ترلسه میلادی کال که هم ده سیاسی او پوزی انتقالاتو چخمخ که ده سی ورندوی نشه وی چه ده افغانستان نظام بگر وریگی خو ده یوازی یو خیال و گمانو.
د
جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورځ تر بلې واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به یې افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سې شنبې په ورځ وویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت بقا د خوندیتوب هم یو لویه آزموینه وي. د ښاغلي هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سیقال له نړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه نیکنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منې چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه ډېر اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډېره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په دغه هیواد کې غیر معیاري تحصیلي موسسو معیاري تحصیلي موسسې هم اغیزمنې کړي او د افغان تحصیلي موسسو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. فریدې مومند دغه څرګندونې نن په کابل کې د دوهم تحصیلي نندارتون د پرانستې په مهال وکړې. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری دولتي کانکور ځپلي فارغان نن سبا په غیر دولتي یا خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې زده کړې کوي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مرکزونو په معیاري کولو ټینګار کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د دوهم تحصیلي نندارتون په پرانیز غونډه کې خبرې کولې وویل چې یو شمېر غیر معیاري تحصیلي موسسو د لوړو زده کړو د ټولو خصوصي مرکزونو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په داسې حال کې چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونو لخوا هڅه کیږي چې ښه او مثبت فعالیت وکړي، خو دا چې یو شمېر دغه تحصیلي موسسې معیاري کړنې نه لري د معیاري تحصیلي مرکزونو په کاري هم منفي اغېز کړی او دا د دې لامل ګرځي چې د دغو پوهنتونونو اعتبار راکم شي.
اغلی مومند وایي چې دغه وزارت په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د خیالي محصلانو شتون هم په کلکه غندي او هڅه کوي چې د افغانستان ټول خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې معیاري اوسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ فعالیت لري. خو د چارو کارپوهان وایي چې ډیری دغه پوهنتونونه او تحصیلي مرکزونه په لویو ښارونو کې دي چې هیله ده د فعالیت کړی یې پراخ شي. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مسؤلین وایي د دغه نندارتون له جوړولو څخه د دوی هدف تر یو چتر لاندې د ټولو تحصیلي مؤسسو راټولول او د افغان فارغانو د ستونزو راکمول دي. د دغه مرکز مشر عزیز بارکزی وایي چې دغه نندارتون به د درې ورځو لپاره د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي او درانه فارغان یا هغوی چې د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په لټه کې وي کولی شي چې دلته مراجعه وکړي. د بوریحان د لوړو زده کړو د مؤسسې یو تن مسؤول رمضان اسدي وایي چې د 12 ټولګیو فارغان کولی شي د نندارتون ته راشي او د لوړو زده کړو لپاره خپل د خوښې وړ خصوصي پوهنتون انتخاب کړي. ډیرو تحصیلي مؤسسو او پوهنتونونو دلته ګډون کړی. څوک چې داوطلب دي کولی شي چې راشي او خپل د خوښې لیوال یا سطح سره برابره تحصیلي مؤسسه انتخاب کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې هر کال په زیات شمیر د 12 ټولګیو فارغان په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذبیږي او هیله مند دي چې دغه فعالیتونه نور هم پراخ او په تحصیلي برخه کې معیاري خدمتونه رامنځته شي. د چارو کارپوهان هم د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو په برخه کې په کمیت او کیفیت دواړو ټینګار کوي. وایي چې په کار ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې له پوره جدیت نه کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان او د سریلانکا د لوبډلې د کپتان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
تاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تېره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله مند دی چې دا مسابقه وګټي.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
Tirzal nashdi wuch mush Sri Lanka ta mati warkru da 2015 kal panadi wal jam ki khudui ha waq der sh aw tajruba kara batsmenan laka Sangakkara aw Jayawardene laral cha goi der shlo ba wakra aw mushtay mati rakra.
Who played outstanding to beat us.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنګاکارا او جواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیز بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخواني لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي، اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوي دي دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې به ګټي. ماتیز بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډېر ښه ولوبي شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نشئ کتلی. دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډېر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې د افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو ورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یوه لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته په 6 وکټو شکست ورکړ.
له احمد شبر څخه مو د کرکټ په اړه معلومات واوریدل. یوسف خان زدران را سره له هندستانه پر لیک دی. سلام زدران صاحب، لوبه به کله پیل سی او افغان ټیم د لوبه ته څومره آماده دی؟
وعلیکم السلام، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. همداسې لکه رپورټ کې زموږ اوریدونکو چې واوریدل دا لوبه شپږ نیمې بجې پیلېږي، اما د لوبه لپاره
هغه مقدماتي کوم کارونه چې باید لیدون کې راشي او یا لوبغاړي د میدان په لوري لاړ شي هغه وخت ډېر رانږدې شوی دی. زیات شمېر لیدون کې دا اوس هم زما مخامخ ولاړ دي چې دوی منتظر دي چې لوبغاړي د راتګ وخت چې هغوی وویني له نږدې نه. باندې حال کې نوې خبره دا ده چې د افغانستان یو اتیا کسیز پلاوی ویل کېږي چې را رسېدونکی دی. په څو شېبو کې کلکتې ته دا دولتي پلاوی دی چې په دې کې اووه اته د کابینې وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي دي. په همدې ډول د میچ د شروع کېدو نه مخکې موږ د نړیوالو تبصره کوونکو چې کرکټ په اړه باندې دوی تبصرې لري پاکستاني مشهور پخواني لوبغاړي رمیز راجا سره خبرې وکړې. هغوی هم یو ډېر ښه نظر لري د افغان ټیم په اړه باندې او دا چې د افغانستان ټیم یو ښه سیالي کولی شي. او د دوی نظر دا و چې افغان ټیم هغه څه چې باید کړي وای هغه کړي دي. د افغانانو ته یې میسج دا و پیغام دا و چې کچېره خدا نخواسته افغان لوبډله ماتې خوري نه باید هېڅکله منفي تبصرې وشي ځکه افغان ټیم په خپل لومړۍ مرحله کې درې مهمې سیالۍ چې باید ګټلې وای یا سیال ګڼل کېدل هغه ګټلې دي. اوس د ډېرو قوي لوبغاړو لوبډلو سره مخامخ کېدونکې ده اما د ډېر ښې لوبې تمې کېدلی شي. او دا چې حتی دوی دا هم ویلی چې په دې لوبه کې چې نن ترسره کېږي د سرلنکا سره فشار هم په سرلنکا باندې ده ځکه افغان ټیم له دې وړاندې ښې لوبې کړې دي او درجه بندۍ کې هم په نړیوال شل اوریز کوم درجه بندۍ په ښه رینکینګ کې راغلې ده. نو د نړیوالو تبصره کوونکو هم دې ته په یو ډېر ښه نظر ګوري چې نن یوه ښه سیالي کېدلی شي او حتی د افغانستان لوبډلې د بریا چانس ډېر زیات دی. یو تصویر دا دی. بله
ډیره زیاته مننه یوسف خان زدرانو د هندوستان څخه د افغانستان د نننی کرکټ لوبي په اړه معلومات راکول. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
له آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې یا نی 1940 کال د خبریالانو لپاره په افغانستان کې لستونزو ډک او خونړی کال بللی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندې د وشلو لمړی کلین ولمانځه او د هغې د مبارزې د څلې پرانستنه یې وکړه. په بغلان کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 620 کورنیو سره مرسته وشوه. د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیلی شوی ډلې په انقره کې د مارچ 14 نیټې د برید مسؤلیت ومانه. تمه ده چې په سوریه کې د کردانو مشران د وی بیل فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري چې اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي په لنډ راتلونکي کې د اسرائیل له سریاعظم سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچن کول زندان خوشی کړي. او روسی پلاوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل پاسپورټونه سر له پرونه صادر کړل.
له احمد شیبر څخه په مننه له نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د افغان ترک ګډ نندارتون د 500 ترکی سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغې خونې د اماړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به 25 ترکیه او 15 افغاني شرکتونه ګډون وکړي.
د دې نندارتون اصلي هدف دا دی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراختیا پیدا کړي، د افغانستان او ترکیې د صادراتي توکو لپاره بازار موندنه وشي، د افغانستان د شته منابعو او فرصتونو څخه ځان خبر کړي.
د شاغلي پسرلي په خبره په دغه نندارتون کې الکترونیکي او ساختماني توکي، کرنیز محصولات، خوراکي او آرایشي مواد په شپیتو غرفو کې نندارې ته اېښول کیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې هر شپه د دغه ولایت له ګمرک څخه شاوخوا 50 بار وړونکي موټر پرته له محصولاتي ریژه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدران ازادي راډیو ته ویل چې دغه موټر په خوراکي مالونو بار وي او د پاکستان لخوا افغانستان ته داخليږي. شاغلي زدران وایي چې له دې عمله د مالي کال په وروستیو 15 میاشتو کې د پکتیا د ګمرک عواید 50% کم شوي دي. په عین حال کې د پکتیا د مدني ټولنې غړي سید جمال اسف خیل وایي چې د دغه موادو په قاچاق کې د پکتیا امنیتی چارواکی ولایتی اداره د پارلمان وکیلان او حتی د کابل چارواکی لاس لري. د پکتیا د ګمرک رئیس لازادی رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په غور کې به د 4 میگاواټ برېښنا د تولید په هدف د برېښنا بند جوړ شي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا دغه بند به د فیروزکوه ښار ټول اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي. ښاغلی خطیبی زیاته کړه چې د برېښنا له دغه بند څخه به صنعتي پارکونو او هغو کوچنیو تولیدي دستګاهو ته برېښنا ورکول سي چې په کورونو کې کار کوي. په غور کې د برېښنا دغه بند د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د $1,600,000 په لګښت د یوه روسي شرکت په مرسته جوړیږي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه او رئیس ملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته د خبرونه وړاندې کوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو د اس ام اسونه مشتلی ژلی دي. محمد زکی عاصم لپنشیر لیکلی دی پاکستان په پا افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اندېښمن دی، نو هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر سابوتاژ کړي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په اس ام اس کې لیکلی، دوه کاله وسو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو رخصتي بنده سوې ده. پوځیانو او بریدملانو ته رخصتي نسته، باید دا ستونزه حل کړای سي. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلی دی چې هیله ده افغان لوبغاړي له سریلنکا سره نن ښه لوبه وکړي. عبدالرحمن بیا له کندهاره لیکلی دی، زه د کرکټ پر ملي لوبډلې بشپړ باور لرم چې نننۍ لوبه به وګټي. همداراز محمد اسلم ارمان له خوست لیکلي که افغان لوبغاړي له سریلنکا سره داسې په دقت لوبه وکړي لکه له زیمبابوې سره چې یې وکړه، نو دا لوبه افغانان ګټي. او همداراز نقیب الله بارکزي له کندهاره لیکلي، له ټولو هیوادوالو غواړم چې دعاګانې وکړي چې نن د کرکټ لوبه وګټو. د ازادي راډیو ده د وزیرستان څخه افغانستان ته به کورسیوی د وزیرستان خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته خوراکي مواد د دواوی او زیر ترجره د دوی خپلو کورونو ته پستنې دوکې مرسته وکړي. نور راپور د سیلاب مسعود څخه اورو.
په وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان ولسوالۍ بیر ملا منتور اوړېدلې وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن ګئی زمال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې ږغېدلې دي، د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولا خان ویایي چې جنگ بد زبولي توانی کړي یو. د پاکستان افغانستان حکومتونه د کډوالۍ په دا تنګ تغییر ژوند کښې کسه خیر شګړه نشی را رسولای. دام را خودی وکی چه خپل وطن تمو بیرتا ولیش دوی.
منی علامان بیر ملی سوالی کهی چی بات کهی چه بلکل نیستانه دا دا پاکستان لی را الفاریکا شانه افغانستان لی را امیتا در تخکلیم تای بخوری داگ دا کری نور پوتشوال مولی نور پوتشوال دمی دا خود چه خپل وطن تالو شد.
یو بلکا بایلی فضل و رمان زیادتاوی چه بارون لگیا دای ساده دای پا بیدیا پراتایو نکش دشتا دای نپچی نای. رمان الله صدګای ګیلامن دی چې د خوراک څښاک شیونه خو خود نشته، د رنځورانو د علاج نه هم بې برخې یو. د وزیرستان د دغو قبایلیانو ږغ مې چې د قطبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته ورسوه، هغوی څه ځواب وکړ؟ وار وای زنې دغو قبایلیانو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بیرته لیږدولو سره سره د دمیژ د مالي زنی توانونو پوره 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 راکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراس کور کلی په ګډه اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم یعنی د ریپورتونو په شکل بده په افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورسته بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2018 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاټلند، هانګ کانګ او زیمبابوې ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو پخوانیو لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې به له پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبې وکړي.
د کرکټ نړیواله شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه، ولې په دې یو فل ممبر نه شي کولی چې دغه خطاب د انټرنیشنل شامل کړي. افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ. زموږ لوبه هم دوه چمتووالی لري، وروسته به نورو لوبو سره مخامخ کېږي لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا شوه او تر څنګ چې نور هېوادونه دي چې هغوی سره به لوبې ترسره کوي او هغه هم مهمې لوبې دي. نو
افغانستان په همدې پنځشنبه ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشنبه پورز د مارچ په 6مه د ممبئی په وانکی ډیلو سټیډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په 3مه په دلی کې له انګلستان او د مارچ په 8مه په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوریزو لوبو کې مخ شوی او ماتې ترې خوړلې دي. خود کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار یې ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په 5 لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبې غوښتلې، نو دا د موږ دې لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې دغه لوبو ته د ورتګ سیالۍ ډېرې سختې. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوې ټیم ونتوانید د دوی لخوا د 120 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړي او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل. وبه کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولی شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپا وشوه په لومړي راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمي لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبرې وي چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف له ماتولو وروسته کړي دي. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سي سازمان لخوا د ماسکاو په لوژینیکی سټیډیوم کې وشو چې سباندې لزره کسانې نندارې ته ناست وو. باز محمد مبارز دا لوبه د افغانستان پوځیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالۍ کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبې هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوځیانو جامې پتن کړې وي.
خوشبختانه این مسابقه فکر میکنم که در تاریخ روسیه هم
لنی کمرغه دالو بزما په نظر در روسیه په تاریخ کې بیساره و زکه چډیر خلک ورته راغلی وو په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم یو وخت ما خپل دی روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې و او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ باز محمد مبارز وویل چې دې لوبې ته یې په تایلند کې شاوخوا دوه میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډېره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله له مبارز یوه اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګونډو کړی وو باز محمد مبارز شاوخوا لس رزمي لوبې کړي چې دوه یې بایللې دي د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو په دغه پروگرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوري زو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي لومړی لوبې د پنځمې پرس له سریلانکا سره ده د یکشمې پرس هم چې د مارچ شلمه کېږي له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او دوه نورې لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیوال اتل باز محمد مبارز خپل روسی سیال مات کړی دی نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني آیا کله مو له اجازه پرته چاله موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستی
دا الک دغه سي د دې چلې عکس یې راکړیو دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک بخښومت
د دې ریسپونس دي حل لري چاري کومیدی
کچيري دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري باز شیبه ابدي کې ویسا کې لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي
قدر من دوستانو اخای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه بیا غوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټ اخستل کیږي چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی امنیتی مسول کسان وایي چې کچیر متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیری کوي ماره مکسونه او فلمونه خپروي له قانون سره سم جزا ورکوي په دې ورسته کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایل نه جوړي یو شمیر میرمنی شکایت کوي وای چې له موبایل څخه د دوی شخصي شین کاپی کوي بیا غوښته کوي چې کی غوښتنی ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خبروي په دې اکله په پایل کې د څوتنو خبري اورو
دا الک دغه سي د دې چلې عکس یې راکړیو دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک بخښوم ده مستغه ورونه بدکار بلار بدکار دا ورور د سې وخلې جلې خلاص لا لا کنه ورزولای وای نفر وخه وای نفر دوغله نغونه کوم چې زړه پیدا کړه دغه سات دې زنگو کی او دی خوش ارور را سیدی دی خبری او جلوی وقع تلیفون واس پز بکا وشتو تکا تکا که دانه دانه کورتا واچو خدای دا سور رسل خدای دی دا تلیفون رکی فدا یاو کور که دو کور او سوزید
سوزلې زی د کمرې مخې ته راوړې وم فامیل هم ناستو کله چې ما تصویر سوزلې مخې ته راوړنو مور او پلار مې هغه د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډون کړي ستا تصویر مخې ته راوړې
کوم عکس نه پیغام د کوزین اخیستل شوی او هغه د خپل ملګری زورول دوه پاره د عکس ورکړو چې په څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مای په وخت کې ساس سره کامرا مې ما سره کامرا ما ساس سره مکسونه وسیله وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته څنګه ورکړي مای ما خو چاته نه دی ورکړي وای په انټرنیټ کې زما واست عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی دا هم بده خبره ده چې د چانه اجازه ونه خسته شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي په خصوص د سیاسرو
ډیرې وخت داس شوی چې یو کس لزان څخه خبر هم نوي کورنۍ عکسونه او فلمونه په بازار کې تیت شوی وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي د کابل اوسینکو اجمل وایي چې د خپل د دوستان ماره عکسونه دیغه کسانو په موبایل کې لیدلی چې باید حل ته نوي د دې په نظر د موبایل په ذریعہ عکس اخیستل او فلم برداری کول مناسب کار نه دی
کارګر را سره کار کوي دا غو موبایل هم دا وسیله کور عکسونه باسیلو هغه نه کی صبر واله جو بل ورځ نیټ کما خپل څو قاتل دا غو کورانی او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه دا کار دا کنو را سره خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو فرزن ما و باسو دا کس زبا د ما ورو یاد تر زو یاتر دا مان موبایل رخصه خو ګوري کنه یاد ما و قومي ما ته پسته په اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ چې دا کس سره ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دا کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې ازر اشته دا درام وخښه نمشم کې دا غي غونډه په لمبارداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولې ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دا غو به تیر کړي دینا خوند هغه سی وکمل کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دا غو کور غونډه راز هغه د منګ تخکاره شو ما انده غته چې شوه تاسو اوس په لمبارداري و کې تر ازم امریکاټ ورکه دی کمپیوټر والا تا ما خو اتمن کمپیوټر تا وړي کنه څه ته پکې نور ساتي هغه بل تلګبل تلګم ده نه راټیږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول احمد شاوردګ هغه کسان چې د خلکو په شخصي اړیم تیرې کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولی هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند ځینې شیبې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي عکس اخلي فلم برداری کوي خو خبر نه وي چې دا کار ستر سرخوګي ورته جوړوي
شیرین خوري یاد واده یا فرزندي کورنی محفل په غیر ارادي شکل باندې یا د خو فکر کې چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان نه د موبایل یا ورکیږي یا موبایل اوارس پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ضرورت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غیر اعتماد کې موبایل ورمړي چې ته دراته جوړ کنه چاته وربي نو کته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترس انسان وي لدغه فرصت نه په استفاده باندې چې زه د ګوکه موبایل جوړوم بیا دغه نمبر واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غیر فاميلي باندې فشار راوړي یا په جلی باندې فشار راوړي بیا فاميلي جنجالونه او ماجراوي ترې نه جوړيږي امنیتي ورګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي کړه رقم شای پیدا کیږي د دې ته سطحي ونه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته چیرم دکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته لاکسونو او فلمونو سره د موبایل خوانت سپارلی
بعضی کساس خودشان مین مثلا چپ میره یا فلش میره
ځینی کسان دی خپل راضی وایي چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم ځینی عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړولو لپاره هم موږ ته موبایلونه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت توګه بیرته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وزي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ولې خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داسې چاته د جوړولو لپاره ورکوي چې هغه نه پیژني دوی خپل باید د خپل کورنۍ د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدای چې د موبایل جوړول پر وخت ځینې موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپي کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه د میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې دې کار هم ډېر ستونزې راولاړي کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاک لوي
مفصل وو او زما ورور ولې درې چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه دې ته وایي چې دا فلم برداري کوي ته او داسې مفصل پات شو او زما ورور ډېر خپه کېږي به زو کوړه نه ځکه ته ډېر بد ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بد کار نه کوي امدا چې دا بیا خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولی در جواز سمره د کیمرا لرم داسې دا او دا فیسبوکونه چې دا ولی در ټوله فاميلي ده عکسونه د انجلی مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د ځینو میرمنو عکسونه په پټه اخیستل شوي چې بیا وروسته ډېرې لانجې رامنځته کړي. بیا هم احمد شاه وردک په باغ بابر کې له خپلو تجربو څخه وایي:
ځوان به ظاهرا به ټلیفون وخت نیولی و، داسې ګواکې ښکارولی چې زه خو د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم، اما هدف به یې څه و چې دوی یو فامیل وزوروي، یا فرزن یوه جلۍ چې په خوا کې روانه د دغې نه ویډیو واخلي یا دغې عکس واخلي. دا د یو عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل، بلکې د یو ډېر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل د تفورم د تخلف خانه پوری کو او زیت مو لګه جنایت مو تسلیم مو تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي، او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د زورونې نه لذت وړي د دې مخاوني ول شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول کسان هم وایي چې دوی ته هم ډېر ځله شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی، له موبایل څخه هغه څه ایستل کیږي چې ډېر محرم وي. په دې هکله د یاد شوي وزارت له ویان هارون حکیمي سره غږېدلی یو.
متاسفانه د بعضو کورنیو د عکسونو، د بعضو کورنیو د ویډیو کلیپونو، د بعضو کورنیو د غږیزو کلیپونو د راوتلو، د دې څخه د سوء استفادې نمونې موږ په ټولنیزه میډیا کې ډېرې ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نه سي خبری شه. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغه مسایلو ته لاره واري. اوله، متاسفانه د ځینو غرضي او منفي فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بې باکي کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کې یې په ډیره ښه توګه وساتي، دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره، د یو شمېر مغرضو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري، نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي، د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مو پوښتلی چې د دوی وزارت په دې برخه کې څه کړي.
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د ښار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړوي، همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي، هغه وڅاري، تعقیب یې کړي. د دغو موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپلو ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپلو هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونه یې د باندې ونوځي، د هغو صحنو سره محتاط واوسي. که چیرې دوی د ځان لپاره غواړي چې ثبت ولري بعضې شیبه ابدی کې وې ساتي، فلمي ژغیې تصویرې، نو لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي تر څو مغرضو کړیو ته د لاسوهنې زمينه برابر نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هغو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خبرولو کې لاس لري، هیله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي، تر څو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې، موږ خپل عزت نسو تامینولای او ساتلی. زه ټولو هغو کورنیو ته چې کله یې دغه محرم مسایل د هغو کسانو لاس ته لویږي چې هغه سبا دوی ګواښي یا دوی د هغو څخه اندېښنه لري، هیله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چې کله اندېښنه ورسره پیدا کیږي، د عدلي ارګانونو سره، د هغو څارنوالیو سره چې د میرمنو دپاره دي، په ځانګړې توګه یا د کورني امنیت په برخه کې څارنوالي ده، هغو ته دا مسایل ورسوي تر څو د دوی کورني مسایل پټ پاتې شي.
اورونه کې مې به دا هم راته وایي چې کله د دوی مسؤول کسان هغه موبایل جوړونکي ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د هغو له اجازې څخه اخلي، له هغو سره څه ډول چلند کوي؟
هغه نیول شوي هغه کسانو چې جواز یې د کار اخیستی، جواز ځینې اخیستل سوی او ان عدلي ارګانونو ته معرفي سوي دي. داسې په لسګونو پیښې موږ په دوکانونو، سینماګانو او همداراز د سړک پر غاړه د هغو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړوي او هغو ته سندرې او عکسونه لیږدوي، داسې ډېر مواد ترلاسه سوي او ډېر ځایونه د دغو پیښو سره زموږ کارکوونکي مخ سوي چې بیا هغه مسایل تعقیب سوي دي.
درنو دوستانو، درغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونګنو، له ورته ستونزو کومې چې په خپرونه کې یاد شوې نشو خلاصېدلی. دا هم حقیقت دی چې که چیرې موږ د بل سپکاوی وغواړو، نو خپله به هم درانه او په عزت پاتې نه شو. نو ځکه پکار دی چې د نورو په شخصي حریم تیری ونه کړو، د هغو محرم رازونه چې په موبایل کې دي خوندي وساتو. اړوند ادارې چې دا مسؤلیت لري هم باید له سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي تر څو د خلکو شخصي حریم خوندي پاتې شي.
Thank you. کورنوی تنن ولاړه ده سپینه دی بدن ته سپین بلوړې سپینه غاړه ده سپینه د نجلۍ سپینې کورنوی تنن ولاړه ده سپینه دی بدن ته سپین بلوړې سپینه غاړه ده سپین مخی روشان دا پاک لا دا نور ڈاک دی سپین جمال خون چی سپین پڑنی نازک دی سپین پٹولی کی دا انزول معلوم دار دا سپین دی بدن تی سپین بلوڑی سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوڑی تنن والار دا سپین دی بدن تی سپین